د ماسپښین دوی په چشوي د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه يم. قادر جلالوف په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي، وړاندې تاسو په کابل کې د افغانستان د دینی عالمانو لوی غونډه را خبرو چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د سولې په اړه وړاندې سونه کړی دی او د سولې په اړه یې څرګندونه کړې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له جانقه الکوزي څخه اور.
خوست دغلان او لغمان ولایتونو کې د افغان امنیت ځواکونو وسله والو ترمنځ نښتې شوي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلاتون کې اداره وایي له افغان حکومت سره په ګډه د اداري فساد د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. او د نیپال د زلزلې د قربانیانو شمېر 6200 ته رسیدله. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په خوست ولایت کې 25 تنه وسلوال وژل شوی او لسلو زیات ټپیان دي. د خوست ولایت ادارې په وی خبر پانه کې ویلي شاوخوا 255 تنه وسلوال او 13 شپه په علي شیرو او تریزی ولسوالۍ کې په ببرک تانیا او د سرحدي پولیسو په مرکز حمله وکړه او جګړه د سهار تر شپه غوجو پورې روانه و. خبر پانه وايي په نخته کې 25 تنه وسلوال وژل شوی او 21 نور ټپیان دي. د غراز د سرحدي پولیسو 2 تنه هم په دې جګړه کې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. د اید مرجان په نامه د ببرک تانیا یو تن اوسیدونکو وايي دا ډیره سخت برید و. د وایله موټر چلوونکو څخه اوریدل چې د وسلوالو شاوخوا 15 مړي په موټرو کې پاکستان لوري ته لګول شوی او د پولي اغاړه کې د ټاپیانو لپاره په لاوډ سپیکرونو کې د وینې د ورکړې غوښتنه کیده. د خوست په ببرک تانی د 13 شپې د برید مسولیت وسلوالو طالبانو منل. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په لیګلی پیغام کې ادعا کړې چې افغان ځواکونو ته درنه مرګ جوړ بلاړولې ده. دا ادعا هم کړې چې افغان ځواکونو څخه دوی امنیتي پوسټي هم نیولې. خو د خوست ځای چارواکي دا ادعا ناسمه بولي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 40 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د بغلان امنیت قومندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل د عملیات د مرکزی بغلان ولسوالۍ او دندغوري ساحو کې پیل شوي او تر اوسه په شدت سره جریان لري. په عین حال کې د طالبان ویان زبی الله مجاهد ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبل اړولې ده. افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. له بلې خوا د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد صفدر محسنی وایي د مرکزی بغلان ولسوالۍ او دندغوري له ساحې څخه لسلو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتي. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو نن سهار وختي شاوخوا 4:30 بجې د میتابلام الینګار پر غزیدلې لاره د محلي پولیسو پر امنیتي پوسټ برید وکړ او وروسته د دواړو خواو ترمنځ نښته پیل شوه چې یو ساعت دوام وکړ. ځواک وایي په دې نښته کې اته تنه وسلوال وژل شوي او نور ټپیان دي. د نوموړي په خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو په ډزو کې وته سیمه ییز پولیس او 15 تنه ملکیان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په مرستو کې 2.3 میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی او شاوخوا 109.8 میلیارد ډالر ته پورته شوي دي. له دې پیسو څخه 14.9 میلیارد ډالر نه دي مصرف شوي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټنې امریکایي اداره سیګار وایي متحده ایالاتو په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې لپاره 8.4 میلیارد ډالر ورکړي دي. سیګار وایي تیر کال د افغانستان بودیجه 15.2 میلیارد ډالر وه او افغان حکومت د دې بودیجې په سلو دریدیش یعنی 1.1 میلیارد ډالر برابر کړی وو او پاتې نړیوالو مرستندویانو ورکړي. افغان حکومت د سیګار په مرسته د اداري فساد د مخنیوي په مقصد هلې ځلې پیل کړي او د دفاع وزارت د تیلو په قرارداد کې د فساد د برابر سره کېدو وروسته دواړو خواو ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بهرنیو مرستو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي او اداري فساد پر ضد به په ګډه کار کوي. زمون غغل ازادي رادیو اوري. د نیپال د کورونې چارو وزارت وايي په دې هیواد کې د ورستې زلزلې له امله د مړو شمیر 6200 تر رسیدلی دی. د نیپال د مالی وزیر ارام شاران مهات وايي هیواد د کورونو او دفترونو د بیا رغونې لپاره لکه څنګه 2 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. د نړیوالو مرستندویانو د مرستې وختونه وکړه. ملګرو ملتونو وايي د اپریل د 15مې زلزلې له امله 8 میلیونه نیپالیان زیانمن شوي دي. شاوخوا 2 میلیونه خلک په راتلونکو دریو میاشتو کې خیمو او بو او خوراکي موادو ارتیالری پروانهونه کې د نیپال صدر اعظم سوشیل کویرالا ویلی و د مړو شمیر ممکن لسو زرو ته پورته شي. ایران هڅه کوي له هغو شرکتونو څخه چې په تورلس کې د اټومي تخنیک په پیسو واخلي. دا مسله د ملګرو ملتونو په یو محرم راپور کې چې پرون پټاګه شو ذکر شوې ده. د دې دا پارتیا د دې ادعا په اړه برېتانیا ملګرو ملتونو ته راپور ورکړی و. که چیرې دا ادعا سمه ثابته شي، د ایران دا عمل به له نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی وبلل شي، او دا اندېښنې به هم زیاتې کړي چې آیا ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ژمن پاتې شي او که نه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه د تېرې میاشتې په لومړیو کې د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د یوې موافقې پر چوکاټ سلا شوي ول. د دې موافقې له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او نړیوال به ورباندې لګېدلي بندیزونه راکم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت غوښتونکي سناتوران چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو هیلې لري، په دې وروستیو کې په ایران باندې سخت ګزارونه کوي او هڅه کوي هر هغه اټومي معامله بنده کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما یې له ایران سره د لاسلیک کولو هلې ځلې کوي. د ټیکزاس ایالت سناتور ټیډ کروز چې د 2016 کال جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړی، د پنجشنبې په ورځ ایران د امریکا متحده ایالاتو ته یوازینی ستر ګواښ وباله او وایي ایران د امریکا پر وړاندې بشپړه دښمني لري. د فلوریدا ایالت بل جمهوریت غوښتونکی سناتور مارکو روبیو چې دی هم د جمهور ریاست لپاره لیوال دی، هڅه کوي د سنا غړي قانع کړي چې له ایران سره د جمهور رئیس اوباما هر ډول معامله رد کړي. روبیو په سنا کې د نورو اقداماتو په څنګ کې هڅه کوي ایران ته شرط تیږي چې د اټومي معاملې مخکې باید د اسرائیلو د موجودیت حق په رسمیت وپیژني. د یمن لري کړای شوی جمهور رئیس ابو رابو منصور هادی ته وفادار ځواکونو په جنوبی خار عدن کې د بشری مرستندوی سازمانونو له غوښتنې سره سم نن په خار کې د 2 ساعتونو لپاره اور بند اعلان کړ. په دغه بندري خار کې له مارچ میاشت راهیسې د هادی د پلویانو او حوثي شیعه ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د جرمني خبري اژانس ډی پی ا د عدن الغد ویبپاڼې د بیان په حواله ویلي اور بند به مرستندویو موسسو ته فرصت برابر کړي چې له بې ځایه شوو خلکو او ټپیانو سره مرستې وکړي. دا نه ده څرګنده چې اور بند ټینګ شوی او که نه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو نړیوال روغتیایي سازمان نن وویل د یمن په شخړو کې شاوخوا 2,250 کسان وژل شوي او 1.5 میلیونه نور د جګړو له امله زیانمن شوي دي. او وروسته خبر دا چې د اتریش یوې محکمې پرون د واشنگټن هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د اوکراین یو صنعتي سوداګر د امریکا ته حواله کړي. واشنگټن غواړي د میترو فرتاش په متحده ایالاتو کې محاکمه کړي. په فرتاش تور لګول شوی چې هندي چارواکو ته یې د میلیونونو ډالرو رشوت ورکړی، خو د ویانا محکمې ویل د امریکا غوښتنه کافي دلایل او شواهد نه لري او لږ تر لږه په یوې برخه کې سیاسي انګیزه لري. د ویانا محکمې له 2 ساعتونو بحث وروسته دا پرېکړه وکړه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې په کابل کې تر زرو ډیرو دینی عالمانو په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله.
الله میگه کسی که یک مسلمان و یک مؤمن بنا حق میکشه جاش همیشه در جهنم میباشه.
د سولې پاړه د افغانستان د مسلحینو د شورا له مشر سره شخیدلی یو.
هر افغان ته دا لازمه ده چې د صلح په لاره کې یو اخلاصمند قدم واخلي.
نن په نړۍ کې د کارګرانو ورځ ده. په کابل کې په سلګونو کارګرانو یو اعتراضیه غونډه وکړه.
موږ د دولت څخه کار غواړو. افغانستان ټول وګړي د بیکاری څخه خسته شوي دي.
د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې سم سونه ولو. البته تر درې بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو له روانه خبرونه اوریدل شي. د افغانستان دینی عالمانو د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې په کابل کې دا مسله وڅېړله چې تر کله به په افغانستان کې جګړې وي. دینی عالمانو د سولې لپاره پر حکومت غږ وکړ چې نور هم نرم دریځ خپل کړي، خو په ورته وخت کې ځینو دینو عالمانو پر دې ټینګار وکړ چې پر افغانانو د تپل شوي جګړې پر ضد باید مبارزه دوام وکړي. د دینی عالمانو د دې غونډې راپور له کابل زما همکار خان محمد سین راکوي.
په کابل کې یو شمیر دینی عالمان په دې نظر دي چې هغه فتواګانې چې په هیواد کې د جنگ د دوام سبب کیږي د یوې لورې په ګټه هم نه دي. د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې جنگ پر افغانانو پردیو تحمیل کړی او د هیواد امنیتي ځواکونه به وروسته له دې د هغو ډلو پر ضد سخته مبارزه وکړي چې ویره اچوي او خلک وژني. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د قران پاک د حج 9 دیرشمې سورې ته اشاره شوې او په کې راغلي چې جهاد د هغو کسانو پر ضد فرض دی چې د افغان حکومت پر ضد جنگ تحمیلوي. دې موضوع ته په پام کې نیولو سره د پنځشنبې په ورځ د کابل ښار د عبدالرحمن په جامع جومات کې سباندې زر دینی عالمان راغونډ شوي وو او په هیواد کې د روانو جنګونو په اړه نظریات وړاندې کړل. دینی عالم عزیز الله مفلح وویل چې د داسې اعلامیو خپرول سبب کیږي چې په هیواد کې جنگ دوام وکړي.
ما طرفدار جنگ نیستیم، صدای صلح و آزادی از هر جناحی که بلند شود حمایت میکنیم.
مونږ د جنگ پلویان نه یو، د سولې او آزادۍ غږ چې له هر لوري پورته شي مونږ یې ملاتړ کوو. دا سمه ده چې مونږ مظلومان یو، خو د دفاع حق لرو. زمونږ هیواد ته جنگ ایران، پاکستان او نورو راوړی دی. د پاکستان فضل الرحمن او د ایران مشر زمونږ په هیواد کې د جنگ د دوام فتوی ورکوي. که تاسې په رښتیا سره مسلمانان یاست، باید سولې ته هڅې وکړئ.
د وویل جمهوری ریاست باید د سولې په اړه د مخالفینو پر وړاندې یو متمرکز او ثابت سیاست غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې له مخالفینو سره د سولې مذاکراتو ته هڅې کیږي، خو په دې وروستیو کې په ننګرهار، بدخشان، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې نامنیو د افغانستان جمهوری ریاست په غوسه کړی او جمهور رئیس اشرف غنی یوه اعلامیه خپره کړه چې د هغو ډلو پر ضد پکې په مبارزې تاکید شوی چې افغانان جنگ ته اړ باسي. په عین وخت کې د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړي حاجي محمد یعقوب وویل چې د جمهور رئیس اشرف غنی له دریځه ملاتړ کوي.
الله میگه کسی که یک مسلمان و یک مؤمن بنا حق میکشه جاش همیشه در جهنم میباشد.
الله تعالی وایي څوک چې یو مسلمان په ناحق وژني ځای دوزخ دی، ځکه مونږ علما قتل او انتحار حرام ګڼو. طالب په دوو معناګانو دی، یو مونږ او تاسو یو، او بل هغه دی چې د اسلام له نامه ناوړه ګټه اخلي. څوک چې د اسلام له نامه نه ناوړه ګټه اخلي هغه د اسلام له دایرې وتلی دی.
د په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې هڅو ته هم اشاره وکړه او ویل په دې هیواد کې د مذهبونو ترمنځ ستونزه نشته او هغه ډلې چې په دې برخه کې تفرقه اچوي پر ضد باید مبارزه وشي. همدارنګه د کابل ښار د دینی عالمانو د شورا غړي عطاالله فیضانی وویل چې وروسته له دې باید هیڅ یوه پردي ته اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي.
خواهش شما از دولت موجوده این است که هر چه عاجل در بینا
له موجوده حکومت موهیله ده چې له متخصمو ډلو سره سوله ټینګه کړي. هغوی راو بولی چې له خپلو هیوادوالو سره په سوله کې ژوند وکړي. موږ هیڅ بهرني طاقت اسلامي او یا له غیر اسلامي هیواد څخه وی اجازه نه ورکوو چې زموږ په هیواد کې مداخله وکړي. که د سولې لپاره یوې ډلې نرمخ وکړ او بل لوري انکار وکړ، کاره خبره ده چې نه منونکی ظالم ګڼل کیږي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي. خبرونه وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کندوز په ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په نښتو کې په سلګونو مخالفین وژل شوي دي.
په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان ستونزې د حل یوازنۍ لار د سولې خبرې اترې دي چې باید دواړه لورې پرې عقیده ولري. د افغانستان د مسلحینو د شورا مشر عبداللطیف پکرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې حکومت باید په دې برخه کې قاطع جدیت وشي. په کابل کې زموږ همکار یوسف خان صدران د افغانستان د مسلحینو د شورا له مشر عبداللطیف پکرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د افغان حکومت هڅو ته په کتو اوس د امنیتي ستونزو د حل لار په څه کې ویني.
یوازینۍ لاره د حل صلح ده، او د صلح نه بغیر بل کار مونږ نه لرو، بله چاره نه لرو. او صلح باید د زړه له کومې نه هر طرف باید ومني.
دواړه طرفین باید د سولې لپاره څه وکړي ستاسو په نظر؟
د سولې لپاره باید غاړه کېږدي، صلح ومني. صلح یو واجبي امر ده د خدای جل جلاله خوا نه تر کومه وخته پورې. دغه ورور وژنه، دغه کشمکش، بېعدالتي، دا به تر کومه وخته پورې وي؟ تر کومه حده پورې به یې هر څه عدل لري؟ مونږ په پوره ایمانداري سره باید دې ته ملا وتړو چې صلح راولو، او صلح د خدای جل جلاله حکم ده. بسم الله الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. په دې کې بل هیڅ شی نه جیږي، که زه پکې څه وایم که ته پکې څه وایې، دا هیڅ گنجایش نه لري، ځکه دا الهي فرمان ده. په الهي فرمان کې انسان هیڅ شی نه شي ویلای.
د افغانستان د مسلحینو د شورا د مشر پیس باندې په افغانستان کې دوه ډلې په جنگ کې دي، په دې دوه ډلو کې چا خپل مسؤلیت تر اوسه پورې نه دی ادا کړی؟
نو دا خو تاسو موږ ته ټولو ته معلومه ده، هر یو خپل حال یې ځنې کړی دي. دا اوس هم موږ جناب رئیس جمهور صاحب لګیا ده په حالو ځلو کې، لاړ سعودي ته تشریف یووړ، پاکستان ته لاړ، څومره دې وستوانې رسېږي هغه ژل هم په کې حال ځلې کې روانې دي. او نور هم څوک دا مسؤلیت احساسوي، هر افغان ته دا لازمه ده چې د صلح په لاره کې یو اخلاصمن قدم واخلي.
هیواد ته د سولې دراتک د دې هڅو راخ نور څه کېدای شي؟
یوازینی د خدای جل جلاله حکم دا غاړه ایښودل. خدای جل جلاله امر کړی چې تاسو صلح وکړي، پس بیا بل ځای کې فرمایي و صلح خیر، پس تاسو په صلح کې خیر ده.
د هیواد ورستیو ناخوالو ته پکتو تاسو خبرې چې په ورستیو کې نامنې زیات شوې دي؟
ورته په دغه باندې به څوک خوښ وي، هغه زړه باندې تیږي او د وسپنې وي چې دې ناخوالو ته د پای ټکی نه غواړي. موږ همېش دا لاس په دعا نیولي چې خدای جل جلاله دې که په هره ګناه یې نیولي خدای پاک دې راته عفو وکړي او نور هم د خدای پاک د دې مصیبتونه خلاص کړي.
د افغانستان د مسلحینو د شورا مشر عبداللطیف باپکرخیل وویل چې په افغانستان کې د ستونزو د هواري لاره سوله ده. بل لور ته په کونړ کې یو شمیر وسلوال له د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي. دوی ویلي دي چې دولت ته وسلې سپارلي او له دې وروسته به د وطن د آبادۍ لپاره کار کوي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلال آزادی راډیو ته وویل د قومندان عرب خان په مشرۍ یو ډیر لسکاسیز ګروپ چې په خوایې په چپه دره کې فعالیت کولو د وسلو سره د سولې پروګرام کې داخل شول.
کمر اورور او ته یو په غره کې او ته په هر صورت دیندال زمنګ د سولې د کمیسون سره یو ځای شو. اصلي هم تاسو ولج دغه تخمن ډیر لسکاسان دی او مل په ګراکر ټینټر دی او په سلډه زده نو مختلف نو سلاګانی پکې دي. کوم وخت چې د سولې پروګرام په افغانستان کې خصوصا په کونړ کې شروع شوی دی، درې سوه پنځه شپېته کسان مخکې تسلیم شوي او دیارلس دا شو چې جمله درې سوه اتاویه نو دې ورونو ته موږ هر کله خوشحاله شو.
هغه وویل په کونړ کې ټول مسؤلین مسلمانان او مجاهدین دي او د مسلمان خلاف جنگ جواز نه لري. نو ټولو وسلوالو مخالفینو ته پکار دي چې د خلکو سوکالۍ او د هیواد د آبادۍ په خاطر له جنگونو او ورورژنې لاس واخلي او د سولې پروسې سره یو ځای شي.
دا چې د دې څه د احساس پیدا شو خارجان هم د کونړ نه وتلي دي او زه بار بار دا خبره کوم چې کاشکې د ورونو راشه زموږ سره کښېني. که دوی په حق وو نو موږ به ورسره غره ته خامخا خېږو، خو موږ پرې پوهېږو چې موږ په حق یو. نو چې د مخالفت نه دېو لاس اخیستی او راغلی موږ هرکلی کوو. خدای دې وکړي چې د دې په واسطه باندې د نورو ورونو سمدی تماس ونیسي، هغه یې هم دې ته وادار کړي چې راشي او د خپل وطن کې د سولې او د ارامۍ ژوند.
سولې پروسې سره د یو ځای شو وسلوالو مشر عرب خان وایي دوی پخوا ځکه ټوپک راخیستی وو چې په کونړ کې بهرنیانو، اوس له کونړ څخه ټول خارجي ځواکونه نوتلی. نو همدا لامل چې وسلای پرزمکه کې خدا
امارت اسلامي سره مو جهاد مکو سره په خاصمن ما خارجان نغلی و افغانستان تاغه من موږ جهاد کو خارجان چې وته دا نه پس موږ کول شو چې دولت سره یو ځای شو د وطن خدمت وکړو. نو خارجان وته موږ په خارجان جهاد کو او نور په ورور باندې بس جهاد وشي او دا وایي لرم چې او دولت سره یو ځای شو د وطن خدمت وکړي. دې نه پس
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادو ډیر لسکا سانو پاره څنګه دی ویلی که څه هم چې چارواکي وای په کونړ کې تر دې دمه نږدې 400 وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره یوځای شوي، خو ډېرې خلک د سولې پروګرام ته د شک په سترګه ګوري او وای چې کچیر ته په دومره اندازه حقيقي طالبان د سولې پروګرام سره یوځای شوي وای نو ورسره به په کونړ کې حالات ښه شوي وای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار لو د ماښام تر وبجو پوری خبري شاو د ماښام لو د سهار تر و پوری بیا آشنا رادیو په منځني صفه 12.5 پټول افغانستان کې اوریدل شي. نن په نړۍ کې د کارګرانو نړیواله ورسته او سلګونو افغان کارګرانو د وی اعتراضي مظاهره پترس کې نن په کابل کې له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې بیکاری لمنځه یوسي. دغه مظاهره د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې لخوا د کارګرانو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت رابلل شوې وه. د راپورونو له مخې دا مهال د کار په شرایطو برابر نږدې 12 میلیونه افغانان نیمه او یا خو مطلق بیکار دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان کارګران انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدا څخه څه باندې شپږ میاشتې تیریږي، خو هغه ژمنې چې د یاد حکومت مشرانو د کارموندنې په برخه کې لوله سره کړې وې لا تر اوسه نه دي عملي شوې. دوی د جمعې په ورځ د کارګرانو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې کار ورته پیدا کړي. افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې مشر معروف قادری وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران د په هغو ژمنو عمل وکړي چې د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړی وي.
از حکومت وحدت ملی یک بار دیگه تقاضا میکنیم
یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت نه غوښتنه کوو چې د کار زمینه برابر کړي. کار زموږ حق دی. موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړي او هر څومره چې ممکن وي ځوانانو، ښځو او د افغانستان ټولو وګړو ته چې د کار کولو توان لري د کار کولو زمینه ورته برابره کړي. هغه ژمنې چې دوی مخکې کړي وي او اوس هم ورکوي باید دوی په خپلو ژمنو ودرېږي او خلک دې له فقر او بیکارۍ څخه وژغوري. د راپورونو په اساس دا مهال په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 2 میلیونه افغانان ژوند کوي چې یا خو مطلق او یا هم نیمه بیکاره دي. د کارګرانو ملي اتحادیې چارواکي همدارنګه له حکومت غواړي چې د کار قانون د بشپړ پلی کړي، د مامورینو معاشونه د لوړ کړي او کارګرانو ته د روغتیا او ژوند بیمې سهولتونه رامنځته کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې بیا هم په نظر اخیستلو بریالي نه شو. د دې وزارت مرستیال حسام الدین همراه د پنجشنبې په ورځ د کارګرانو په یو غونډه کې شته بیکاري او د کارګرانو ستونزې تایید کړې او ژمنه یې وکړه چې د دوی د تنخواګانو ولولو او نور امتیازات هڅه به ګړندۍ سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنفي اتحادیو د مرکزی شورا غړیو هم پر حکومت اعتراض کړی و چې د کارګرانو ژوند ته لازم پام نه دی کړی. یو شمېر کارګران وایي له بیکاری سخت کړیږي، په میاشتو کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او ډوډۍ پرې وخوړلی سي.
موږ د دولت څخه کار غواړو، افغانستان ټول وګړي د بیکاری څخه خسته سوي دي. عادلانه مزد غواړي، د کار په بدل کې مزد غواړي.
زول محمد، کاروبار ورک ده، غریبي نشته. د دولت نه موږ دغه تقاضا کوو چې موږ ته کار وسایل کړي، موږ ته کار راکړي. یو ځوان په کار ودرېږي، یو ځوان په روزګار ودرېږي، یو ځوان ته کار وسایل شي.
د امریکا په شیکاګو ایالت کې لنن څخه 130 کاله پخوا یو شمېر کارګران د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض وکړ چې د پولیسو لخوا سخوټه کول سول او له هغې وروسته هر کال د میلومړی د کارګرانو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې بیکاری په یو لوی ستونزې وخت ده او که دولت ورته تدبیر ونه نیسي د هیواد ډیری خلک او په تیره ځوانان به د مخالفینو په لیکو ورګډ شي، یا په مخدره موادو روږدي او یا به غیر قانوني کارونو ته لاس واچوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د سهار له د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:20 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپرې شي. له یوې اونۍ راهیسې د کندز امنیتي وضعیت خراب شوی او له کابله تازه دم امنیتي ځواکونه دغه ولایت ته استول شوي دي. امنیتي ځواکونه په دې جګړو کې د لسګونو مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا کوي. شیبه مخکې مې د کندز ښار د خان آباد بندر له یو اوسیدونکي سربلند مایار سره خبرې وکړې. سربلند مایار شون کېدی له ده به واورو چې امنیتي وضعیت څرنګه دی.
کندز په ښار کې اوس امنیتي وضعیت نسبت دوه درې ورځې مخکې اوس ښه دی، لکه دوه درې ورځې مخکې چې مخالفینو یو ګروهي حمله درلوده په ولسوالیو کې هم په مرکز باندې، او پرون دغه دوه ورځې کېږي چې امنیتي ځواکونو دې مقابل کې عملیات پیل کړي دي. دا اوس هم جګړه روانه ده، تیارې ګرځي او ګوټېټې ایمان صاحب سیمه کې جګړه روان ده، خو بېرته وضعیت د ښار ښه نسبت د اول ورځې نه.
تاسو وایئ چې جګړه روانه ده، څرنګه د کندز په ښار کې هم ډزې اورېدل کېږي؟
او ډزې اوازونه راځي. هم مخکې دغه دوه درې ورځې مخکې بېخي د ښار دروازې سره جنګ به کېدو، اوس لرې وتې دي، خو ډزې اوازونه اوس هم راځي ښار ته راځي غږونه ډزې.
دغو جنګونو د خلکو په ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟ د خلکو په کاروبار باندې، په تعلیم باندې تاسو شونکی یاستی، څرنګه هلکان مکتبونو ته ځي؟
مکتبونو ته ځي خو تعداد کم شوی نسبت د نورو ورځو، اوس تعداد کم دی چې خاص خلک دومره مکتب ته نه ځي، خو 50% شاید لاړ شي نسبت د مخکې وختونو په اړه.
د کندز ښار دننه هم امنیتی ځواکونه لیدل کیږي په واټونو کې او په کوڅو کې؟
او خار کې موږ لیدل کیږو. بیرون هم څنګه مکتب د مرکز نه لري، تقریبا 50 کیلومتره واټن لري. څنګه چې زه خون کېم دغه دوه درې ورځې هم نه وتلی، خو مکتب ته به پرون لاړم او چې لاړم د لار کې امنیتي ځاګونه بيخي دغه و ده په سندرو کې ناسو به پښتنه وکړه خلګونه ول چې دا یعنی راکمه سیمه چې ما ته پېسته و خو له دا تقریبا 35 کیلومتر مرکز ته نږدې ده به ول دغه طالبان سره دې جګړه درلودله او طالبان دلته راوتي او کړ سرک د شیخ خان مندر او د قندز د نوې لارې شکم دا هم څه ساتلو لپاره تړلې وه نو اوس هم په هغه سیمو کې امنیتي ځواکونه بس سنګرونو کې ناست دي
د ښار ته تر ټولو نږدې سیمه کومه سیمه ده چې خلک وایي هلته د افغانستان د حکومت مخالف وسله وال شته
شته په ټولو ولسوالیو کې شته خو اوس تېلنډ او ګوسپې سیمه ډېره نام نه ده چې څورس کې جګړه پکې روانه ده او نور دین کې چې خال خال مخالفین کله راوځي حمله کوي او د جنگ هغه مهمه دغه چې ده اوس تېلنډ عملیات کې ګوسپې سیمه ده
په ګورټیپی کې څو رقم وسله وال یو ځای شوی دي خلک څه وایي چې دا څوک دي
خلک وایي دا سیمایز خلک دي اکثریت یې سیمایز دي نور بهرنیان هم وسدي او خلک وایي یو تعداد خلک په کې دي چې تور نه قابل نه وي چې څو بچا سم خبرې کوي نو راکه خبرې نه کوي او وسمال ته ګرځي نو خلک مختلفه خبرې کوي چې خارجيان هم کې دي او داخليان هم کې دي
ګورټیپا شارت نجدي سیمه ده څنګه د کندوز د شار په اقتصاد باندې هم تاثیر کړی دی
او خامخا ډیر تاثیر کړی دی ګورټیپا سیمه کوم چې د ګورټیپا ورته د مرکز مربوط سیمه ده نو دغه د ټول باغونه دی او دغه د ټول د باغیا ډیر زیات دی بکه نو دغه جګړه چې پر شوی دی خار باندې خار خلک باندې تاثیرات کړی دی خلک هم په بازار کې کم شوی دی او هغه زیاتره خلک د کله نه څوک بازار ته هم راځي او خار کې دکانونه خلاص دي خو کله دکانارانو موږ په طرفه وو چې هغه څه لکه مخکې موږ هم فروشات لرل فروشات اوس نشته دی وای او که دکانونه خلاص دي دومره زیات څوک نه راځي
سربلند معیار مننه چې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته او د کندوز له حاله مو د ازادي رادیو نور اوریدونکو خبر
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
نور الاحد نوري له لغمان لیکلي دي د لوړوس دکړو له وزیر څخه هیله لرو چې د لغمان د پهنتون د لیلی غم مخري دی وایي چې لغمان پهنتون لري خو لیلی نه لري یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی پر اسول اسمس کې لیکلي دي په کندهار کې په میلیارډونو ډالر مصرف شول خو د معروف ولسوالي او مرکز ترمن سړک جوړ نشو نصیب الله د زابل له ارغنداب څخه لیکلي دي زموږ په ولسوالي کې په نشه یي موادو روجدي په بیساري ډول زیات شوی دي مخه باید ونیول شي میرزا خان انصاری د هلمند لکجکی ولسوالی لیکي لا اشرف غنی څخه هیله کوم چې په ټولو ادارو کې اصلاحات راولي کنه سوله ناممکن ده دولت خان کامران کوچای د خوست له ببرک تانی لیکي ک چیرته د ملي یووالي حکومت ژر تر ژره دفاع وزیر ونه ټاکی د افغانستان شرایط په ورستر بلی خراب شي یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی پر استول اسمس کې لیکلی دی په کندوز کې د جګړو له امله تر 2000 ډیر کورنۍ بې ځای شوې دي عزت الله مینپال د غزنی له زنخان ولسوالي څخه لیکي ک پولیس له خلکو سره رویه شکړي ناامنۍ به کشن نه کړي ناامنۍ به زیات شي عبدالرحمن له اورزګان لیکي پولیس په اورزګان کې شفاعل دي خو بیا هم په ورستیو کې په ځینو سیمو کې پولیس له خلکو سره ناسم چلند کوي هیله ده چې مرکزی دولت توجه ورته وکړي وحید الله فطرت د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه پراستول سمس کې لیکلي دي د هر افغان مسولیت دی چې د خپل خاورې ساتنه وکړي قاری هستی خان د هلمند په مرجع ولسوالي کې اربکیان د خلکو سره ظلم کوي باید مخه ونیول شي فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکي کړه بیکاری مخه ونیول شي رواني جګړې بلا نور هم تودی شي محمد اکبر جان د غورک له ولسوالي لیکي دلته حالت خراب دی افغان ځواکونه باید راوستول شي اساجی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ پرونی د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو
او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
ازادي راډیو د انټرنیټ لاري هم په azadiradio.com کې اوریدل شي. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه.
د خوست ولایت کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او لشلو زیات ټپیان دي. د خوست ولایت ادارې په خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 250 تنه وسلوالو تیره شپه په علي شیرو او تریزی ولسوالۍ کې په ببرک تاڼۍ او د سرحدي پولیسو په مرکز حمله وکړه او جګړه د سهار تر شپږو بجو پورې روانه وه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 40 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په مرستو کې 2.3 میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی او شاوخوا 109.8 میلیارد ډالر ته پورته شوي. د دې پیسو نه 14.9 میلیارد ډالر نه دي مصرف شوي. د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 6200 ته رسېدلی. ایران هڅه کوي له هغو شرکتونو نه چې په تور لست کې د اټومي تخنیک په پیسو واخلي. دا مسله د ملګرو ملتونو په یو محرم راپور کې چې پرون په ډاګه شو ذکر شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت غوښتونکي سناتوران چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو هیله لري په دې وروستیو کې په ایران باندې سخت ګزارونه کړي او هڅه کوي هر هغه اټومي معامله بنده کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما یې له ایران سره د لاسلیک کولو هلې ځلې کوي. د یمن د لرکرایشوی جمهور رئیس ابو رابو منصور هادی ته وفادار ځواکونو په جنوبی خرادن کې د بشری مرستو ساز د بشری مرستندوی سازمانونو لوغختنې سره سم نن په خار کې د 2 ساعتونو لپاره اور باندې اعلان کړ. او د اروپای اتحادیې د انرژي کمیشنر ماروس سفیویچ وایي اروپا ممکن د ایران له لارې د ترکمنستان طبیعي غاز وارد کړي. دا په داسې حال کې ده چې اروپای اتحادیې هڅه کوي د روسیې پر انرژي باندې خپل تکیه راکمه کړي.
وړاندې مو د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې له یو نوي جالب ساعت خبره وچه اختراع شوې ده. خو اوس به د فرخوندي قضیه راوخلو. په کابل کې د فرخوندي وژنې نه یوازې د افغانستان دننه او بهر پراخ عکس العملونه راوپرول، بلکې ډېر کسان یې هغو باورونو او عقایدو ته هم متوجه کړل چې په ټولنه کې دود دي. دغه باورونه زیات نه دي چیرل شوي او نه هم خلک اصل او رښتې ته متوجه کیږي. سلطان محمد سرور په خپل تفصیلي مطلب کې د پیښې دوه اړخونه ته کتلې دي.
سره له دې چې اکثر خلک فکر کوي چې فرخونده د امنیتي کسانو د بیغوري او د بلواګرو د مستقیمو بریدونو په نتیجه کې وژل شو، خو د پیښې تر شا ګڼ نور عوامل هم شته. په جنگ ځپلې ټولنه کې خپور استراب او تشویش او په باورونو افراطي ټینګار هم د دغو عواملو څخه کېدای شي. له پیښې وروسته لومړنیو رپورټونو وویل چې فرخونده ځکه وژل شو چې د قران کریم یو نسخه یې سوځولې وه، خو وروسته عدلي تحقیقاتو ثابت کړل چې هغه کاملا بیګناه و. نه یې د قران کریم د سوځولو نیت درلود او نه یې دا کار کړی دی، حتی د قران کریم د څو سپارو حافظه هم و. د صحنې تصویرونه هغه په حجاب کې خیې چې لبرید کوونکو هیله کوي به ستر نه کړي. وروسته دا هم وویل شول چې فرخونده د خرافاتو په وړاندې مبارزې لپاره د شاهد شمشیره زیارت ورغلی و، خو هلته متولیانو او مجاورانو د قران کریم په سوځولو تور نه کړه. د پیښې تصویرونه د غراسخی چې بلواګر سخت د صحنې تر تاثیر لاندې راغلی و او خبرو ته سم غوږ نه نیوه، حتی هغه پولیس چې باید خلک کنټرول کړي هم د صحنې د تاثیر لاندې راغلی و او وار پاره خطا شوی و. د صحنې تاثیر څه ته وایي؟ د شاهد شمشیره د مسجد او زیارت په انګل کې د متولیانو او مجاورانو لخوا په فرخوندی باندې د تور په نتیجه کې الګوله توهم او حق او باطل سره ګډیدل. دا ټول د دغه ځواني او بیگناه خځې د قتل ځینې ظاهري عوامل ګڼل کیږي. خو ځینې مذهبي علما په دې نظر دي چې د سلګونو کلونو رئیس په ټولنه کې د خرافاتي عقایدو بے ساري حاکمیت چې فرخوندی په وړاندې د مبارزې ډګر ته راوچو د دغه پیښې اساسي عامل ګڼل کیږي. هغه چې دینی پوهه درلوده د بهلما متولیانو په تعویز تومار شويست او خورده باندې باور نه درلوده. د عربي متحده اماراتو د اوقافو وزارت وایز ډاکټر عبدالعلیم سای احمد زیوی شریعت تعویز او تومار منع کړی دی او هر خیر او شر چې انسان ترسیږي د الله تعالی لخوا مقدر دی.
کوم شری دلیل نشته مګر دا چې حرمت او نارووال کې صریح حدیث راغلی چې حتی په محمد صلی الله علیه وسلم خپل زمانه کې یو کس ولیږي چې غاړه کې او تار ځوړندونو پښتنو کې د تشهیدا وایدا سړی د مصیبتو او د شر نه خلاصوي نو پیغمبر صلی الله علیه و آله غبر نه لری که او ویلی چې دا تاسو شر راوړي شر نه در نه لری کوي.
ډاکټر عبدالعلیم سعی احمدزی زیاتوی چې حتی د قران کریم د کوم آیت لیکل او د تعویز په څیر یې ترغاړي کول هم ځکه جواز نه لري چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا اصحاب کرامو په خپل زمانه کې دا کار نه دی کړی او دا ډول تومارونه او تعویزات په ډیرو ورستیو پیړیو کې پیدا شوی دی. ډاکټر سعی احمدزی وایي چې په دې کې شک نشته چې د قران کریم هر آیت شفا ده، خو په ناروغ باندې مثلا د فاتحه صورت او نور آیاتونه لوستل کیږي او ور باندې دمیږي او مسنونه دعاګانې ورته کیږي، اما د آیاتو په لیکلو او د ناروغ په غاړه ځوړندولو کې کوم شرعي دلیل نشته. هغه زیاتوي چې ډیر خلک د کم علمي او بې وزلۍ له وجې د شفا او د ستونزو د حل په تمه تعویزګرو او کوډګرو ته مخه کوي او فرخونده د همدغو خرافاتي عقایدو قرباني سوه. ډاکټر احمدزی وایي د چا دمول او ورته دعا کول جواز لري مګر په قران کریم او مسنونه دعاګانو باندې. هغه د دې پوښتنې په جواب کې چې خرافات څه ته وایي وویل، خرافات په عربي ژبه کې له خرف نه اخیستل شوی دی. خرف هغه انسان ته ویل کیږي چې عقل غیر متوازن وي، یعنی سالم عقل ونه لري، او په اصطلاح کې د ډاکټر سعی احمدزی په وینا خرافات په دین کې د بی اساسه او بی بنیاده موهوماتو داخلولو ته وایي. دغه راز خلیل الله شهید زاده د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي کمیټې غړی وایي، دعا کول او د قران کریم په وسیله شفا په دین کې اصل لري. قران کریم د معنوي او بیلابلو مرزونو لپاره شفا ده. دغه راز مجرب مسنونه دعاګان همسته. دای وایي چې د دعا بحث کلی دی، خو هغه تعویزونه چې نن سبا د دین له ادرسه لیکل کیږي کوم اصل نه لري.
تعویز نشیه های امروزی که بین با کمال تاسف که بین کشورهای
فقط تعویز لیکنه چه متاسفانه نن سبا په اسلامی هیوادونو او په ځنګړي توګه افغانستان کې مروت شوی او حتی له دینی مسایلو هاخوا کوټګری رمل استرلاب او فالبینی پکې اسلام ته منسوبوي یو نه بخښونکې ګناه ده. دا مسأله په اسلام کې ځای نه لري او ګران اسلام تل دغه مسائل محکوم کړی دي او د دغه خرافاتو او بدعاتو په وړاندې مبارزه کړې ده.
همواره این موضوعات نکوهش کرده و همواره در مقابل این خرافات و بدعات مبارزه کرده.
خغلی شهیدزاده زیاتوی چې یو شمیر خلکو لدغه تعویز نویسی څخه ځان ته د رزق او روزی وسیله جوړ کړي او ولسی خپل بندیوان کړي دي. دوی د دین او د دین د اخلاقیاتو لمخې کوم دلیل او توجیه نه لري او مونږ محکومو. خغلی شهیدزاده زیاتوی چې په بازارونو کې د تعویز نویس فالبینی او رمالی اعلانی لوحه چې خلکو ته د کار پیدا کولو د واده د اسانتیاو د میړه او ښځې ترمنځ د مینې د زیاتولو او داسې نورو وعده ورکوي په دین کې ځای نه لري. ازادي راډیو هڅه وکړه چې تعویز لیکونکو سره خبرې وکړي خو هغوی ډډه وکړه. سره لدې چې د فرخوندې له وژل کېدو وروسته د افغانستان حکومت د سړکونو او زیارتونو څخه د تعویزګرو او تومار لیکونکو لری کولو ته مخه کړه، خو کارپوهان په دې باور دي چې د ټولنې له ذهن څخه د وهم او خرافاتو لری کول د چارواکو او دینی علماو په شمول د ټولنې د بیلابیلو قشرونو ګڼو او دوامدارو هلو ځلو ته اړتیا لري.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا د کولورادو په هنتون چیرونکې د دغه هیواد د ملي ستاندارډ او ټکنالوژي د انسټیټیوټ په همکارۍ د نړۍ تر ټولو دقیق اتومي ساعت جوړ کړ. دا ساعت چې وخت د سترانسیم اتوم د نوساناتو پر اساس محاسبه کوي، دقت یې دومره زیات دی چې په هرو 15 میلیارد کلونو کې یوازې یو ثانیه شاته پاتې کیږي. دا تر موجودو تر ټولو دقیق اتومي ساعت درې برابره دقیق دی او کولی شي کوچني تغیرات چې د انشتاین د نسبیت په نظریه کې څرګند شوی دي اندازه کړي. د نسبیت د نظریه پر اساس وخت یا زمان د ځکه په مختلفو ارتفاعاتو کې په متفاوت سرعت تیری شي. د دې ساعت جوړیدا د محققانو لپاره د ځکه د سطحې د خورا دقیق نقشو د جوړیدو امکان برابر کړی دی. د ساينس او ټکنالوژي د لړۍ د برخمو د یو داسي عالم ژوند ته ځانګړې کړې ده چې په 28 کلنۍ کې د امریکا په یال پوهنتون کې پروفیسر ومنل شو او دغه پوهنتون په تاریخ کې تر ټولو ځوان استاد وګڼل شو. تر ټولو مهمه دا ده چې د داسي ساينس پوه و چې د مهمو او ارزښتناکو تیوریو په وړاندې کولو د ترکیه البرت انشټاین علمي لقب ترلاسه کړ. د دې سش کال د اپریل په شلمه د 80 کلنۍ په عمر د امریکا په میامی ښار کې مړ شو. او کاتای سینیان اوغلی په 1915 میلادي کال هغه مهال چې پلار یې په ایتالیا کې د ترکیې د ډیپلوماټ په حیث کار کاوه د ایتالیا په باری ښار کې وزېږېد. نوموړي په کوچنوالي له خپل لوړ استعداد وښود. په 1935 میلادي کال کله چې اوکتای سینان اوغلی له 28 کلن و د امریکا د یال پوهنتون استاد شو. یال پوهنتون وایي اوکتای سینان اوغلی د اتم او مالیکول د اتمونو په اړه خپل لومړنیو کارونو چې په 1916 کې وړاندې کړی وو ډیر وړاندې تللی دی. دوی په 1918 میلادي کال داسې شیوه رامنځته کړه چې له هغې څخه په کار اخیستلو کیمیا پوهان وتوانېدل چې خورا ګرانه او پیچلي کیمیایي مسایل په ساده سیستم حل کړي. او کاتای سینان اوغلی په خپل ژوند کې د محلولي حل د قابلیت تیوري، د ارتباطي شبکو تیوري، د مایکرو ترومو دینامکس تیوري او د فعل او انفعال د ظرفیت فرمول وړاندې کړي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا تاسو د خپل پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. بیا مهم د اوریدونکو لخوا د بیلا بیلو ولایتونو څخه د ستونزو په اړه ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړی دي، نو څنګه مونږ راځي په ګډه سره وورو.
زنګ ما وله دې د فاریاب د ولایت غیصاد ولسوالۍ موږ د اربکانو سره ډیر په آزاد ورته لنجاره پورته کړی وو. د خود به خود سر پورت کړ کپاره چې پورته سو راغلی دي مرانو باندې وروره دونه فشار راځي سره سپرږي زوکلوونی او سپرږي او هغې دي په ولې دي وغه سات دا غزمال دا خپل بلور شاروا خپل وره سوې چې موږ ډېر پازای دي در بکان. سلام علیکم د خدای تعالی.
السلام علیکم. زه د نګرهار ولایت د لګوري ولسوالۍ د ټکنور د کلیا ګولډین تاسو سره په تماس کیمه. زما د جمهور رئیس نه د افغانستان دا وختونه د افغانستان خلک پاکستان ته تګ راتګ کوي مولي جدي قربانی دي هلته افغان پاکستان حکومت کې نيسي در په در خوري په سر د جیل بجې تانو په تانو باندې پراتی او په زړه زړه تاوان کېږي. الله جل جلاله خو دې وکړي چې د افغانستان حکومت د ځان د خلکو وختونه وکړي. والسلام.
السلام علیکم. زه اسلام خبر کوم د نهر سراج څخه. زه سره افغانستان دا ارزو ده چې دا څنګه عملیات په نهر سراج کې چې دا کاروکه چې په کورو باندې راورسېږي کور رسوځي زموږ خپل کور راوځي په لاس څنګه جوړونی ولي چې زه غواړم هغه لکه چې نه غواړم هغه ولي اجزې چې دې کړی دا اگریسیو د خرګاتا ونه دا غورځي په کورو چې مشه دي کورونه دا پاک وسه سره افغانستان دا ارزو لري چې دا عملیات یا بند کړي چې سم کې په خپل بدښون چې دګر نور په څه کار نه لري. والسلام.
السلام علیکم. زه دلمن دی ولایت څنګه د ولسوالۍ څخه د سره په تخصص کې یم او دا زموږ دلمن دی ولایت څنګه د ولسوالۍ مشران کاندیدان چې دی وکیلان چې دی داموس نه منو دلته وایي چې ما شمان ناس چې دی مرسته نور کې یا خرڅې د شخصیت د بارې را باسي خرڅوي په دوکانو کې په منډیانو کې خرڅوي دلته د وطن په غم دی نه دی خبر دا موږ ګرځره کې یو لانه منو دلته
یې منو
یا نام نه مننه دا دلته د کراسي د تراسي بوسانزو زړه د کوټه زو د نسو زو زو تراسي د تخلق په دستو کې په سیمو کې په ګار کې پراته دي بیا نه تکي د مستر بازي یا په څنګه کې خرڅي یا په لسکرګا کې خرڅي باید موږ شکایت زموږ د جمهور واوري او زموږ د جرای رئیس واوري راځي خپل پر خلکو پر خلکو باندې ته وګرځي. والسلام. زه یا څنګه د ومنه خپل ته ځمات کوم ما
دا پیغام دی رئیس زره هټه چې دغه د هملا کو شوبات چې د ولایت یلمند دار په ډیر خیانت سره باندې د زندان ما لیکم د چا ټول په دا ډول واکو ته ورکړي دي او سره شریک دي هغه چې ورکړي هغه خستګي بیا نو پنځه سره ما یې کوي ټول د دولتي د چا و دا خلک چې ورکړي دي اسنادونه که شوه شي په لاس ورکړي دي دا باید را کاش کی وکړه
زمنګ ازادي رادیو ته زم سفر او سعودي عرب نه دال ورکو چې دمنګ ډېر مشکلات یې مونږ دا کار خلاص کړي د پاسپورتونو باندې دی وای چې خلاص دل تر اوسه پر خلاص نشو پس یو جهان مننه دا پیغام دا مشران ته ورسوي چې دمنګ پاسپورتونو حال خلاص حال وکړي ډېر څه مشکله ده سلام علیکم
زه روزګان زده چې د فاصل سلی سره په اړیکه کې مش روزګار نه کی یو ډېر د سیاست سره په اړیکه نه سره کار شي چې نو ټول روزګار نه د دې څنډه سرکاند لاس مخفي فقط والسلام
السلام علیکم زاد ازادي رادیو ته سلام دی په کندهار کې د غرخي چې دوغونه دوت کی چې به خي دې دوت کی در مبلینو در سیلو د مبلین ډیر او اچي او دا تورک سنان لویان ټول دغه څخه مریضان دي او د کندهار په چارواکو څخه دغه هله او ارزو ده چې دا غرخښو ته توجه وکړي دغه سدودان کې را ټول کښنیان لویان یې مریضان کړی دي او بل په کندهار په سار کې دغه د غجی دغه د کوری دي دغه تایرون ور اچي د منجانو دغه شان په پخې دا ټول پیزا خراب کړی د هوا له دې کړی ده دغه باید د حکومتي چارواکي ټول دغه توجه وکړي کروالیت د ساروال دی د ټول کښنیان لویان مریضان دي والسلام
زه عبد الوارث روحانی د هلمند ولایت او د کرمسیل د ولسوالۍ او د لکې د سیمې اوسیدونکی یم. ما د ولسمشر غني څخه دا هیله ده چې په کومه چاودنه چې څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسوه او ولسمشر غني هلته د غم د شرکت لپاره سفر وکړي چې د هغو سره غم خپل غم شریک کړي، نو چې دوی دومره د افغانانو زړه خوږی دی نو ده ولي چې په سنګین کې چې پر د مسلمانانو فرواده باندې د پولیس له طرفه دځي وسوي او هغه مسلمانان په شهادت سره ورسېدل، نو د ولي د هغو سره غم نه شریکوي چې د هغو د پاره ورسي غم وسره شریکي. نو دا د څه خدای هیله ده چې باید مسلمانانو د افغانانو تیدې ټول په یو سترګ سره وکتل شي. والسلام
موږ د انګلیزانو په دوره کې په خپل سیمې کې د انګلیزانو په مرسته یعنی د خپل سر په سودا مکتب خلاص کړي چې ډېر کور مخللی مکتب و په والټکا د سیمې د خلکو ډېر په خوشحالۍ سره وروسته تر هغه موږ ته هر څه مشکلات چې پېښ ول د معرب د مسلمینو دفاع پېښ ول، یعنی تر اوسه پورې موږ داسې لاسرسی نه دی پیدا کړی چې زموږ اساسي مشکل د پوهنې د مسلمینو د خوا څخه حل شي. په کټ کاغذ پرانی ده دغه تواصل هم دغه تواصل دغه تواصل هم دغه تواصل دا چې موږ ته کار وکړي دغه سربېره موږ ته نور تعدیدونه و داسې مشکلات راته پېښ ول چې ساره یې په دنیا کې نشته ستا چې د پری په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر گل لوگر والا تخروار ول صلی زرجال تا شراد آزادی راډو ماشن فون کې پیغام دا پیغام بریګلم زمنګ له ول مشر شکی دا هیله ده سدی مسلمانان ډیر دی او له مسلمانان ته زندانو کې نه څه خپل شپې ورځې سبا کوي خدای دې وکړي چې زمنګ په دا خبرو باندې سر وګرځي زمنګ پیغام آزادی راډو نشر کړي حال یو کوله چې نه داسې بېګنا مسلمان په زندان کې نه د فارغ د غریب زوی نه اسه سره ما ته پیسې تیرې کی کاجان ته پیسې تیرې کی هغه ولاسي لاس په ډیر شهر سره نیولې دی هغه له ثبوت شهر سره ګیر کړی دی هغه چې د فارغ د غریب زوی نه اسه شن فلک کړی دی او څنګه لاس کاله کړی دی او لاس کاله کړی دی په کور کې وځه چاره مور لري آی موږ د افغانستان وچ نه یو په افغانستان کې حق نه لرو چې کوم باندې څوک سر نه ګرځي موږ د دالو له سمسه کې غشتنه ده چې تاسو موږ په دا چې خو باندې سره وګرځوي او خدای دې وکړي چې ولې سمشه په موږ دا پیغام واوري نو که دې مسلمانان به وځل په زندانو کې خپل شپې ورځې سبا کې دې روح دې د ګرمه کې په ډیره سختۍ کې خدای دې وکړي چې موږ دا پیغام ازادي راوړو نشه کې ازادي نه دوش کې یو جهان مننه. السلام علیکم.
زه کوم یو اند ول سوالي سره خبره درکوم وروره په دغه مې وان په ول سوالي چې دغه شال دی وروره خلک کړي باندې وروره یو ستا ستړیا او تکلیف او مشکلات وروره دغه زاهر چارواکي پر دغه سر د قدرت چې دغه لري نه کې نه ولاکه امنیت راشي نه ولاکه بل راشي خو سلام به احترام
الحمدلله د سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې سرنکله لار باندې د اردو په پښتو پوسټو کې ناسي یو سړی هم نشي کولی چې سنگین بازار ته ولاړ شي.
السلام علیکم زه سنا ولاتم د هلمند ولایت د ولسوالۍ سنګینۍ کنیولې ده. ما غوښتنه له حکومت سره ده چې د هلمند ولایت د مانجي ولسوالۍ او خلشین ولسوالۍ تقریبا په دشت کې غلې ډېر شوي دي او مټران مسافر شکي هیله ده د دې مخنیوی دي اوس.
السلام علیکم زه د رزګان ولایت د اګزر د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ کوم لارې چې د خلش دي هغه بند شوي دي او باید چې خلاص زموږ حکومت خدا خواشوي چې کوم د خلاص لارې د شوري او د تری پر غوا چې راځي هغه لارې خلاص شي. هغه حکومت پر ولسي غړو بندي کړی دی او وزن د شانس دي اخورې چې شان بې شمه ډېره ګران شوي دي. یوه ډبه غواړي پشپا سوه کال لارې دي یمن پلمې پشپا سوه کال لارې دي. حکومت چې جنګ کوي د طالب سره دی وکړي او د ولسي غړو سره دی نه کوي. ولسي خلاص سره که جنګ وکړي د مشکل پېښي نور خدمت نه نیسم. السلام علیکم
زه عبدالولی عبیده ما ده هلمند ولایت د ازادي راډیو خبرونه ته دا پیغام پریږدم. ما ده هلمند مقامات او خصوصا د کابل مقامات خدا خواهی شي چې په هلمند ولایت کې بهرني ځواکونه د شپې پر مهال هغه د واړو دی ودا د کوکنار پر ضد مرشندو دا د کیکان خبره ده چې سن خاشایز د تایرول لار د شپې د خوا په شلکیږي او د دې پردا چې هغه کوکنار یا وکی او وچکی زموږ غنم او زموږ هغه سوزیجات پالیزونه ټول تبا او برباس او مرزونه کړي. تاسو راځي وګوري ازادي راډیو صدا هله کوچ پځاره دولتي چارواکو سره دا خبره شپه کلک اقدام سره شریک کیو. سلام
جماعتین جمالی عالم د هلمند ولایت څخه څخه حکومت چې تاسو خو مشتنه ده چې دغه خارجانو توا او تجربه پر ځای قام ورواړي خارجان د هوا د لارې د تاریخ په نامه د وایي پاشي هغه اوس عام خلکو ته د جلدی او تنفسي مرضیو امراض پیدا کړی دي او هم د عام خلکو په سوزبر باندې ډېر تاوان ورته کړی دي او ډېر رقم رقم مرضونه پر مسلسل شوي دي. زما د حکومتي چارواکو څخه دا غوښتنه چې ژر تر ژره دغه دوا ته پام واړي او دغه دوا مانه دي. وسلام.
السلام علیکم ودا جنان یو لزالی د غنین ولایت خبر امام مرزا کوچان در د کانو سره ډیر په تکلیف دی او یو ښکاری له بجې د اوپر راګرځول یو مونږه څنګه چې دای نه دا چې دا کوچانو ته مرشت سره کې نه پښتنه کوي په نو په روان نه دی بیا یې سبیای مونږ یو کوټ مان دغه کزه بمزا کنه نو زه مونږ یې خاو یې نو یو څه وکړو خدای پاره د خدای په نامه پیغام او پیغام نه څرګاب خدای پامه.
السلام علیکم مزدا کندهار د ولایت میوند ولسوالی څخه د ولول چارواکو سنده غوښتنه ده چې دا د میوند ولسوالی د بنچمر سینو د حکومت د ملي پولیسو بولې او کانی بولې دا ډیر څنګه ول کی موسیکل خو څه چې سیګر سره کې په مټر کې راخسي په کاړه کې لایج تا کوي کې سوځي وری دې زته کې نو پر ار دغه باندې چې موسیکل په کاړه کې اواز اخران روان یې د لې بدري یا دغه یې شرط دي نو موږ ته زرت اندل سور پی باندې یا زتکی یا یو یې تکول به غشرو دي. ما د نورو چارواکو د نورو ټکو خلکو صدا غوښتنه چې دوه دې ہدایت وکړي یا د سم د خوادي مستقلم باندې پرسپورې نه پکړه کې نو وسه چمپو کې دلې وسه دې څه چمپو کې یا دې بازار سره جوړ کې دی وار ولې په خرد کې یا دغه کې وهل وټکېدل او داخل نو د خبرت کار دی. السلام علیکم
څو تاسو دا پیغام پیژنئ چې دا موږ چې کلام د زابل ولایت چارواکو خدمت او ستنه د اسلام په کلام پیژنئ د خدای په لحاظ کې دي چې نه پیژنئ موږ د موږ چې کلام وڅو دو او لګیت فو دا نو ته او څه چم په وکړه ما د موږ چې کله د غیکی په ټانکی کې د صابون چې کیږي دا یو هغه د زنګ چې وڅو ولا دي دا موږ چې کلام وڅو کوو خو خپل د موږ چې کلام لا کلور چارواکو څنګه او ستنه ده. والسلام.
د دې لمنډي ولایت سنگین ولسوالۍ صدا پیغام ترزم چې د سنگین ولسوالۍ ډیر نارام ده. یا طالبانو سړکان بند کړی دي اوس چې څوک په کلی کې شي حکومت آسي په مابین کې چې کله ډکه پوسټ او ریلا کې
خلک داسي خپل لار نشي پیدا کولای. خلک ډیر فازاد ډیر د حکومت سره ډیر ورځ په ورځ خلک بد وړي چې نه اوړي د سیاست داسي دي چې خپل اجرو کې لا څوک نه دي پښتون چې په نور ځای کې نو سلام
خبرې کوم دغه دوا ویشن دوا د لارې څخه د غنمانو و د لخت تحلیل خوند سوالی دی دوی داسې فکر کوي دا د تاریاکو دوا ده خو یوازې تاریاک یې نه دي خراب کړي ټوله شیان یې خراب کړي دي سربرخت وغنمانو وښو البته دغه واښه چې موږ وغویو تورې به هغه هم نه جوړې کړي دي او د پښیانو باندې داسې دانې را ختلي لکه مګسې دانې چې داسې ټکې دي پر کوي داسې باره دغه سرت یې خارش کوي دغه د نورو مقاماتو څخه دغه تازه شوي دغه وخري د خلکو السلام علیکم
گرانه دوسته استاسو نظر او شکایت مو اوریدئ لکه چې تاسو هم شاهد یاست موږ په تیر خبرونو کې هم پر دې موضوع له چارواکو سره خبرې کړې دي خدای چې دا ستونزه نه ده حواله سوي او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایتونه اورو نو موږ هم درته خبرو او هله د اړوند مسولینو په غور سره ووري او توجه ورته وکړي د بیلابیلو نورو موضوعاتو په اړه مهم د دوستانو نظرونه او شکایتونه واوریدل البته دا خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو سیمو کلي او بانډو کې ورسره مخامخ دي او موږ ته د ټلیفون لارې د پیغامونو په ډول استول دي د پیغام ثبتون کې د ځکه شمیره چې په پای کې درته خبريږي در سره ولیکي د نورو ټلیفون اړیکو په هیله مو يم الله مو ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
کدا کمال سکی تغاړت جمال کیزا خیال لږ په خیال کیزا نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې کدا کمال سکی تغاړت جمال کیزا خیال لږ په خیال کیزا نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې پامل کو نزا دا پچر لکو نزا غل دا سرر پشان بخ کی دا کولو نزا جیگی با غسال ماتا و بونو دا غسال کزا خیال لس بخیال کزا نن کو دی سخیال دے نن کو دی سخیال دے دی کزا کمال شکی دا غارد جمال کزا خیال لگ پخیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے سیچ دا یار پور لپا مستے پچر لکو نزا دل دا سرر پشان بغل دا کولو نزا اقل کی تمام شنو دمین سر اتال کزا خیال لک بخیال کزا نن کو دی سخیال دے نن کو دی سخیال دے دی کدا کمال سکی تغاڑت جمال پچر لکونو دا مس پجن پا آقلو لشا پا امیدونو دا غم خندا دیوا لدا وندن سر پتال کزا خیال لگ پا خیال کزا ننکو دی سخیال دی ننکو دی سخیال دی دی کدا کمال چکی تغارد جمال کزا خیال لگ پا خیال کزا.